پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوال ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به اړو خلکو ته ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس مهال افغانستان له 100 میلیونو زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 70 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک دي، لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخه دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخنی ولیده او له هغوی څخه یې درې کلی بیرته نیولې دي. د وزارت همداراز ویل دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډب کړي ده. د جګړې لاډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او تر څنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه مې زده کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کچته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال پر راپور کې لیکل شوی د خزو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیتونکو سیاستونو بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي کچا نور هم راټیټکړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندل. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لوی مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچا 14.9 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغییر ونه کړي. خدای بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوریت نظام وړاندوینه کړې وه، چې په 2021 او 2022 کلونو کې بعد افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6 سلنه زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداري هم ورکوي چې د خوځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي اقتصادي ودې کچا راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي د اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کېدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه ده، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونو سره افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لویه برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو د عوایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د اټکل له مخې نږدې 90 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریمه ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د غوروي په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نمونه نه وه. 18 کلنه شمیله چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د ټاکنې اجازه نه ده ورکړل شوې مایوسه ده. دغه مرکه دلته ورو
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانس وو، ډیر زما زړه ډکړی وو چې ته مو یې رجسٹر سمول ور ډیر فهم ته انده، خو هغه څه نو چې پروسه به شي شفاف هم نو سم پروسه هم نو څنګه چې زما امتحان انتظار لرنه هغه څه نو نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو رته د امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه وو، اوسادان مو څوک وو، نارینه وو، ښځینه وو، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي وو، د وزارت نه څوک درغلي وو کنه؟
د امتحان ناظرین خو خپل ټول نارینه وو، ښځینه پکې نو ښځینه البته یو نفر وو چې شو باید ټول ته صحیح راهنمایي شي، ځکه امتحان چې دی یو لویا یو جدي ازموینه ده چې باید ډیر پام پکې وشي، په ډیرې کمې اشتبا سره کولای شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو موږ یو بجې غوښتي وو امتحان، زموږ 3 بجې خلاص شو، بیا په دې کې د ډیرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وو، لسوالیان نه راغلي وو، په هغوی بېخي نه وخت شو، نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ. څنګه چې زمونږ ورنټمه باید دوی هڅه ته صحیح راهنمایي کړی وای، شخصا زه خپل ما کودونه خپل غلط کړ، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شم لازم ته چې خو دغه نه افتکی ټول خپل پرچی ورکړي دي نیم پاتې زم پاتې پتی ما ته راهنمایي وکړ، ما اول ځل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم سر دغه مخکل کوډونه غلط کړی، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي و نشو، کچیر ته استادانو صحیح راهنمایي کړی وای صحیح انتباتی کړی وای په هر شاګرد باندې ګرځېدل پوښتنه نه کړی وای دغه مشکلات په اړه، ما خپل کوډونه نه غلطول یا بزخ ما باندې امتحان نظم نه خراب او زه به دوستات خواته نه تلم نه به سپاسې دي چې استاد ما ته راهنمایي وکړه.
تاسو اوس کوم رشته انتخاب
کړل؟ هغه غلط یعنی اشتباهات مو
کوم رشته مو انتخاب کړه؟
ما خو رشته زما د خو رشته چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای ما متاسفانه بعضی حذف کړی وي او ځینې ته مونږ ته اجازه راکړل نه شوه چې هغه ولایت مونږ انتخاب کړو. زما خپله د خوښې ټیپ پوهنځی وو بیا کمپیوټر ساینس او اقتصاد چې سره زما ډېره علاقه ده، انګلیسي ژبې ادبیات ما چې د نورو ولایتونو طب انتخابو سیوا د شمالي ولایتونو اجازه راکړل نه شوه، تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي. مثلا موږ ننګرهار نشو انتخابولای، موږ هرات او کندهار هم داسې هلمند نور ولایتونه موږ نشو انتخابولای، کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولای شو.
انګلیسي
ژبې ادبیات زما د خوښې انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی وو، مخکې وو دلته په کندز پوهنتون تیرشتو کې، خو هغه اوس حس کړی دی د ناس دپاره نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کړم، ما ته استاد ویل چې دا مې انتخاب او داس نشته، ما له ستاسو نه خپل جدول وکتل انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وای دا مخکې وو اوس یې حس کړی نشته، نو ما خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم، نا امیده شم د امتحان په سر، د خډيره زیاته خفه شوم چې کانکور ډیره ولویا ازموینه د امتحان بعد هیڅ نو خوشحالي پکې ونه لري، آرام او صاحب خپل ازموینه ورکی زه د امتحان په نیم کې زه خفه شوم ډیره زیاته، ځکه کوم باندې چې موږ د خوښې دي هغه دلته نشته، که په هغه نور ولایتونو کې دي موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
تاسو ته د دې نه څه ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولای، یوازې تاسو کولای شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ، الا دې درته څه ویل چې ولې ته نشي کولای ننګرهار کې ته انتخاب کړی؟
مونږ ته الا په ګوته باندې نشو، مونږ پښتنې یو چې مونږ ولې نه نشو کولای چې په واده شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه مونږ ولې نه انتخاب نکوي، مې انتخابوي تاسو وای کوم د ګیګان ویل یالت ک تاسو تاسو هغه فورمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوی هغه وای باطل دی، دا ری پاسه څنګه انتخاب مو چې تاسو خپل کوم هغه فورمه درکو هغه چې کوم ولایتونه دي دا هغه وای انتخاب وي هغه باطل دی هغه انتخاب وي، دا مونږ چې پښتنه وکړه
تاسو ته دا وسادان په خله باندې ویلې کوم داسې مکتوب ورسره د وزارت طرف نه یا یوازې مغه وسادان چې درغلي واغې په خله درته دا خبره کوله چې مکوې؟
ما چې وویلې چې زه ما دریم انتخاب ما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خو خې خپل د کندز پوهنتون زه انتخابوم د خوښې پوهنځی مې ده، وایې مې انتخاب اوس نشته، ما له پخوا خو وایې مخکې وخت اوس نشته، ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته وایې نشته د مې انتخاب او ګم پاتې شو جواب مو ترلاسه نه کړ.
د کانکور ګډونواله شمیله و چې د خپلو تجربو او مایوسۍ په اړه یې موږ سره کیسې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي، بلخوا کابل خاریان وایي وروستیو 14 اندېښمن کړي دي او په دې خار کې د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې راسره همین هیواد وصل ده، نور جزئیات به وړاندې کړي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه سلام تاسو اوریدونکو ته. د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو، دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 حوزې اړوند په دیوان بیګی سیمه کې پر یو کاسټر مشه. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدرن ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي. دا ولی زدرن زیاته کړه
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مینه عام وګړو د سپرلای په یو کاسټر موټر په سین پیجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو لمخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا د کابل اوسیدونکو وایي په ورستۍ اونۍ کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د 14 د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل چایشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې کومې 14 او یا پی کې موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ د ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي ځکه سې ډورېږو چې اوس بیا کومه 14 ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ سې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو. زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنې کې هم یو.
په کابل کې نننۍ 14 داسې مهال کېږي چې په تیرو 2 اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم 14 شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ 14 په اړه وروستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کرکیچ د ورشو خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له 2 تر 4 ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري ولري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونه ته زنګ وکړي. اوکرين چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونه ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا لری واټن توغندې او بی پلوټ الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکرين په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډیر ټانکونه او زری ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
اوکرایني چارواکي وایي د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیساتو او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 11 تنو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداري ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرلتسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیې د زاپروژیا ښار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیې پر دغه ښار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وایي روسیې د مناسبو جنگي وسایلو د کموالي له کبله خپل S-300 لرواټنه هوازې توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مځکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوازې توغندو په وسیله وشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمیر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنا اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد ولري د مسبخین له 2 تر 4 بجو. اوس مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لیک زند ورسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سر لیک لاندې لیکلی دی. انتحاری بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت 4 کارکوونکي ووژل شول. دا د 13 رئیس د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنیدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور له قول لیکلي پیخه له غرمی وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جماعت ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیخې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اندي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازاد رادیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نېشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسي اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. نېشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګا د کلکو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغه افغان کیسه چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خبره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړې او د ساينس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالي ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کوم ورځ له خپلې ښځې او درې ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړه او لسوالی په سردی کلی کې هغه لسګون انجونی چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مرسته غواړو سي مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسه یو کتابونه کتابچه کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په سردی کلی کې د لومړی ټولګي زده کوونکې ده. دا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په دغه ټولګي کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټر او یا هم معلم وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
مله خلک وختن داتسي مکتبونه جوړ کړي.
عائشه هم له تیرو 2 اونیو څخه دغه ټولګي ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورنجونو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ته ورته د زده کړو زمينه برابر کړي او دا چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته هم شوونځي خلاص کړي.
ایسر نیز دکړای او دغه کلمې نیز دکړې دي چې لور کتابه درخه دغه نیز دکړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نور نجونو ترڅنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
سیدغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شانتل بکسې او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګون انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو ده چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
دا ستونزه ده چې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شو په نه رالیږي سي دوی راسي یو شی زده کړي پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دې کتابونه ورکړي که نه زده کړي هغه بېرته بس دي دغه خلک هم دا غوښتنه زده کتابونه ورنه سي کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمه خلک هم د دغه ټولګي او بیا د جنوز د کړو ته زیات خوشاله دي. د وای د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅه وکړي چې د دغه ټولګي لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دې په سیمه کې د هلکانو ترڅنګ د جنوز د کړې هم دوام ومومي. حاجی وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نو موړی وای موږ خوشاله یو چې دغه ټولګي خلاصي سوي، موږ ډیرای وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ کلی کې جوړ شوی دی، سیدی هغو شاګردانو ته موږ راغلو نظارت مو وکول. ډیر خوشاله دي دغه شاګردان، دا انجونې او د ټول کلیوال د ټول غوښتنه هم دغه داسې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقته او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو ترڅنګ تعلیم یافتن جنی ولری. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منصور منیر وایي
مو پاینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کو. د اوس وخت لپاره مو غوته د سی بي اس او د سویډن کورسونه ورکړي دي تر څو دغه د ولس بچان به تعلیم پاتې نشي. مو ته متوجه چې دوی ته خپل مکاتب فعال کو او د دوی بچان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو. د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی او غوي ډیرو کسانو ته ځنګونه نه والی او کوم کسان ته چې ځنګونه وال شوي نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې و چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته و او وخت هم ډیر کم و چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې ځنګونه وال شوی و امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړپولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلی کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې مشت کلینیک منظور سی او خدی نه لرو مشت منظور سی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په هم یادونه کوم چې نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لار چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت بیا د لری چې د مسبخین له 2 تر 4 تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د کابل خار په 15 حوزه کې نن سهار 14 وشو. د کابل امنی قومندانۍ په دې پیښه کې د 3 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنی قومندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړی ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دونه کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت ګوکل چې خپل ژمنې د میرمنو او انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن ټیلر د غوښتنه وکړه، د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او انجونو د حقونو په نقضولو تورنوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخي وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویانت وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکرين په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او باندې 2.5 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پولهانسکی، د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکرين د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی.
د وسایل نه درته سوي او خاتون نه دي تړلې. کدا چې دې بیا موږ سره کومه کوکی او مرسته شي را سره وکی خو نه بیا شکه ده.
دا چې په اوسنوي شرایطو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملی دی، په دې اړه مولا خاغلی ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2000 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کړل شو.
دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکی یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تل قبر کلو ته کا باغ ته نو نو دغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشي په هغه کې نو د څه فکر وکړي چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وای مورې نشم پاتې درای، خو مې سخت درد کوي، هډوکي مې زه چې وای مات شول. وای
خو هغه سم وي دا څنګه د څه نه په ناروغ شوي.
ا اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې شوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول شوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالیو بزګر دی چې خپل زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو
مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بندې مې کړي، چې تاریخ بند سي موږ دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدی بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام فعال زلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟ دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل را نږدې شوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. لخاغه دی زفر څخه مو پختلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي علت یې څه دی؟ ښاغلی زفر، لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی؟
اصل خو د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل او دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشه توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل یې د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنې د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع و، زموږ هم دا توقع و چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
علت د نه جدیت څه کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان یې نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې پکې دي. بل دا ده چې د دوی هغه پوکسوفو پکې هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنې واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسایلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و، نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوانی ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي اغېز هغې په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بے شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لوی لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل، نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه. او اوس هم دوګونې چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي، چې نه دي هغه کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونې چلند بے شک منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونې چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې ته راشو، ډاکټر صاحب، څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعیا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکړل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپل د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغه ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشټوالي کې او د نورو اقلیمی ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور مواد ته، یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دي دا لګي ګو بغواړي، یعنی وچکالی خپل زمينه دي ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمی ګو بغواړي، او دا په کې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه تر سره سوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لارې بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لارې هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیايي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کالو پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلی و. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصص او ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي، لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښت پیدا کړي، او د وخت په تیریدو سره د تنفسي یا ساه ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شي د غاز په شکل کې د شي مایع په شکل باندې کې استعمال شي. د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څخه لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي، بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.5% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20% خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټس کوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدراتو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوي په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطحه کې د مکاتب په سطحه کې د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوي وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوي کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشې توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په هکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادې رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد طاهر لشلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یو ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله موتاد شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو بس تاریاکم وهلو، د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې هم چې موږ دغه شغل چې دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګاز ډبه مخکې کېښودل او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کالو موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي، ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه و او اوس ضعیف شوی یاستو، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم، ما سره تقریبا 10 لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست، داسې فکر وکړه چې ما پې نه کړی او 15-16 لکه به مې په هغه هم کار کړی، ټول په همدانې شو لاړلی و. بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو الټو موټر واغیست، لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کول بیا د ما اوس 10-16 د ما د کور مخکې ولاړ وی، ولې موږ د نه چې جیک شو بس په ځمکه ووهلو، اقتصاد د موږ 0 ته رسولی. ما دغه میاش مخکم یو چرای توپک په 1.5 گرام دما اور کړه چې 400 روپۍ کی چرای توپک چې بیخی ارزش ونه لري، نو 15,000 خو ارزش لرلوده. اوس خو هغه زویم زیاتی نور موږ نه پریدي چې دیشی ته مخه کو، زوی ته موږ شرم استو زیاتی نور مثلا زوی مثلا که قاری د قران بشي که بیخی د اخری درجه د سیمانسبی ته مو رسیږي، نو اخری او سړی ورته وی پلار د فوډری د نو هغه پاغه سانه کې پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي، نو هغه خور سره خوري کیږي. نو د باندې هم د ما بچی ډیر زوریدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زور پسې تلم په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادی پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشه ګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدای او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو دا د دې ناروغي تر شا کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده په خو به وختي راښنه ستلی
وي مورې نشم پاتې درای وي می سخت درد کوي هډوکي می زه چې وای مات شول وي
په خو غوسم وي دا څنګه دا څنګه چاپه نه روغځ وي
څور زکیږي چې هډوکي به ډیر خوږيږي اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړای وو اوس یې بیخي لب خو غورځولم ټول شپه مې دا ډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي
وای سویا مور دې درته قربان شي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه دې کې خوږیږي
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وژغکم حاجي صاحب وحاجي صاحب
څه خبره ده
ته ژراسه په الک څه شوي دي
وای خدایا ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسله
څه خبره ده
ته وګوره لکه ټول شپه د ټکو د درد لاسه خوب نه دی کړی
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې ما خام خو روغه جوړ وی
نه پوهېږم پلار هډوکې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتوله ټوټه ټوټه کړې دي
خزه ته څه شي کوي چې په صندوق کې لیدلې
دلته مې لږ څه کپایې شوه هغه را پیدا کوم چې اجمل ته ورکم کوندې وی چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي
دا درد په کپا ما په نخ کېږي باید دا ډوګو ډاکټر ته بوزو ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم
سمه ده
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازے رازے مہربانی ہو کئی
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازے رازے حاجی صاحب رازے دل تا پردغه چوکی کینہ رازے بچے تا پردغه بل چوکی کینہ
سما دا ڈاکٹر صاحب
ہا حاجی صاحب سنگ شو معائنات مو کڑل
او ڈاکٹر صاحب مو کڑ
تیرا پورا کا
اندا دے ڈاکٹر صاحب ان واخرا
اجمل بچیا کوم نشه خوب نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو دا پختنه دې څنګه وکړه
تاسو چې پرون راغلاست او هله کول چې زما هډو کې درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو
څنګه شک ډاکټر صاحب
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب
هله شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډو کو ناروغي چندان نه پیدا کیږي بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خوس نشي هم ډیر شوی دی دا سې نه وی چې په نشو اخته شوی وي هغه و چې د نورو معاینات ترڅنګ مې د نشي معاینات هم درته ولیکل
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوی دی
زما شک به ځای نه و
ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده زما په ځوی څه شوی دی
خبره دا سې ده چې اجمل په پودرو موتاد شوی دی د موتادینو هډوکي کمزوري کیږي له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی هډوکی کمزوري شوی دی
څه شي زما زوی پودري شوی دی
ډاکټر صاحب دا څه وای زه هیڅ نشانه کوم
بچیا معاینه دروغ نه وای دا دی دلته هر څه ښکار لیکل شوی دی کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي حاجی صاحب ته نو خبر چې زوی دی پودري شوی دی
یار ډاکټر صاحب دا څه لګور باندې شکیوم زنه خوونه ده نشانه غوندي وو خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي خو د نشې علاج تر دې ډیر ضروری دی که علاج یې ونشي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی دغه مې اوګه ده نور اولادونه مې واړه دي خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه
دا دې زه پر دې کاغذ د متادینو د علاج شفاخانه پته درته لیکم هلته بوزه اوس لا نشي ډیر نه دی زپله علاج ډیر ژر کیږي کډیر وخت تر باندې ووخت بیا به علاج ګران کار وي خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکي
کومي خبرې ته ډاکټر صاحب
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري باید اجمل خپل اراده وکي چې تر دې وروسته نشه نه کوي
ولا څو ويم دنو په دپورې اړه لري
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.